ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو زموږ خپل آزادی رادیو اورئ. په دې خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان وړاندې کوم، لومړی خبرونه لرو. د ملګرو ملتو د کرنې او خوړو اداره فاو وایي په افغانستان کې روان بشري بحران د ګڼو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې ښځې سرپرستی کوي د لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان کم کړی دی. د ادارې نن په یو ټویټ کې لیکلي، د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالی مرسته 1000 کسانو په نیمروز ولایت کې نقدي مرستې ترلاسه کړي چې د ژمي پر مهال خپلې حیاتي اړتیاوې پرې پوره کړي. طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو چې په ځواب کې ځینو مؤسسو ټول یا یو څه کارونه وځنډول. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای په روان 2023 میلادي کال کې به مرستندوی ادارې په میلیونونو اړو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکړي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د افغان ولس ترڅنګ ودرېږي او د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره خپل تمویل ته دوام ورکړي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 28 میلیون او دریو لکو ته ورسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په تمرینونو بوخت دي. دا تمرینونه د پاکستان په وړاندې د هغو دریو شلو اوره مسابقو لپاره روان دي چې لومړۍ لوبه را روانه جمعه، دویمه د مارچ پر شپږ بشتمه او دریمه د مارچ په و بشتمه په پام کې نیول شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نااعلان شوي سفر د اوکراین اشغال شوي بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. روسي رسنیو راپور ورکړی چې کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. تاس خبري اژانس لیکلي دا د پوتین کاري سفر و چې دغه ښار ته یې وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د تاس اژانس پر اساس ښار ته له رسیدو وروسته پوتین په څرخي الوتکه کې د دې ښار ګڼې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره خبري وکړې. اسرائیلي او فلسطیني چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري ښارګوټي کې سره ګوري. د دې کتنې هدف ته دواړو لورو ترمنځ د کرکیچ کمول او د روژې مبارکې میاشتې په درشل کې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. دا کتنه د دواړو خواوو ترمنځ دوهمه هڅه ده چې د سیمه ییزو متحدانو مصر او اردن او همداراز د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تنظیم شوې ده. شمالي کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لوري یو لنډ واټنه بالستیک توغندی وتوغاوه. دا خبر د جنوبی کوریا پاوز ورکړی دی. دا په اتومي وسلو د سمبال شمالي کوریا د وسلو د اسموینو د لړۍ وروستۍ کړی دی. د جنوبی کوریا پاوز په یو اعلامیه کې ویلي، توغندی پر ځایي وخت 11:15 له دونګ چانګ ری ساحه وشتل شوی چې د هدف تر وشتلو مخکې 800 کیلومتره مزل وکړ. په مکسیکو کې لشتلجه 15 مشکوک جنایتکاران او دوه سرتیری هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په یو پوځي قطعه کې کمین نیولی وو او وروسته وسلواله نشته وشوه. چارواکو نن یکشنبه خبر ورکړ چې پیښه د مکسیکو په جنوب لویدیځ کې شوې ده. دغه وسلواله شخړه د ګوري ریرو ایالت په یو غرنۍ سیمه کې د جمعې په ماسپخین وشوه. او په قزاقستان کې په میلیونونو رای اچوونکو به نن په پارلماني ټاکنو کې خپل رای وکاروي. دا سشکاري چې دغه هیواد د تیر کال تر ناکرارۍ وروسته چې په نتیجه کې لشتلجه 288 کسان مړ شول، اوس هڅه کوي چې خپل سیاسي بهیر بشپړ کړي. په دغه هیواد کې 12 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. دوی به د ولسي جرګې یا مجلس 8 نوي څوکیو ته رای ورکړي. تاسو زموږ شخل آزادی رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واوري. د طالبانو مشر په دولتي ادارو کې د طالب چارواکو د زامنو د ګوښه کېدو امر کړی. په دې اړه ذبیح الله مجاهد وایي،
د دې لپاره چې ځاتې نسبې مخینه ولسی او یو داسې فرمان راغی.
د چارو ځینې شنون کې د طالبانو له مشرانو غواړي چې مسلکي کسان وګماري.
په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکي او اداري ظرفیت نه دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي داعش په افغانستان کې نشته. د بیوزدی له زیاتیدو سره په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو شمیر زیات شوی دی
چې د مؤسساتو منه رسیږي غریبو ته. بېخي بېکاري اقتصادي وضعیت تر هر نه زیات ده.
نن د فرخوندې اتم تلین دی، په دې اړه هم راپور لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
طالب چارواکی وایي په یو شمیر ادارو کې د رئیسانو تر کچې د طالب چارواکو زامن دندې پر مخ بیایي، چې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د نوي فرمان پر بنسټ به له دندو ګوښه کړی شي. د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلینو له لوري په دندو د خپلو بچیانو د ګمارلو د منفه کولو حکم وکړ. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره امید زهیرمن را سره دی، له ده به واورو. مهرباني.
دا خبره وروسته له تر دې رسی نیزه شوه چې په دولتي ادارو کې د طالب چارواکو هغه چې په لوړو پوستونو کار کوي په لوړو مقامونو د هغوی زامن هم شته، چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله پرون یو فرمان خپور کا او پال کې په شفاهي ډول باندې دا حکم ورکړی دی چې د دې وروسته دې نه دا ډول کسان ګمارل کیږي چې پلار لوړ پوړی چارواکي واوسي او تر خواهي زامن هم په منصبونو باندې وګمارل شي. په دې فرمان په یوه برخه کې راغلی دی چې نه یوازې چې زامن دي نو ګمارل کیږي، بلکې په دولتي ادارو کې د ګمارنې په برخه دي کې د خپلوانو شخصي اړیکو او پیژندګلوۍ نه ډډه وشي او مسلکي کسان دي وګمارل شي. ذبیح الله مجاهد سره ما نن د دې فرمان په اړه خبرې کولې او ته مې وپوښتل چې څه ډول کولای شي د دې کسانو مخه ونیسي او څومره کسان تر اوسه پورې ګمارل شوي دي. هغه ومنله چې د رئیسانو تر کچې پورې کسان شته دی چې د طالبانو د چارواکو زامن دي، خو شمیر یې محدود دی. دای هم ونه ویل چې څومره دی، ولې دای ومنله چې د رئیسانو په کچه باندې دي او له دې په ټیټو پوړو کچو کې هم شته چې له دې وروسته به یې مخنیوی وشي. او د فرمان هدف هم دغه دی چې له دې وروسته د دې کسانو د ګمارنو مخنیوی وشي. خو یو نیوکه چې د طالبانو په اوسنی رژیم باندې دا هغه ده چې ټول د یوې ډلې په انحصار کې دی او بځای د دې چې مسلکي کسان هغه مهمو مسلکي بستونو ته وګماري، خپل د ډلې غړي ورته راولي او هغوی ته ورکوي. د چارو ځنې شنون کې هم په همدې اندې کې ځنې کسان لرې کیږي، هغوی که د طالبانو زامن دي او یا یې خپلوان دي، خو پر ځای بیا داسې مسلکي او د پام وړ شخص نه راځي چې هغه په خودي برخه کې زده کړې کړي تجربه ولري، بلکې بیا هم د طالبانو نور وان کسان راځي او پر دې بسونو ګمارل کیږي چې ګټه یې بیرته هم دوی ته رسیږي او د اهلو کسانو او هغه چې مسلکي کسان دي د هغوی د ګمارنې مخنیوی کیږي. څاروان صاحب، کله چې طالبان حکومت ته راغلي دي یو نیوکه پیدا هم ده چې د مخکنی حکومت ډیر مسلکي کسان یې چې په دغه دندو بسونو باندې کار کوو هغه یې له دندو ګوښه کړه او پر ځای یې د خپل ډلې کسانو ګمارل چې تر ډیره په دولتي چارو کې د خنډ او ځنډ لامل شي او هغه کارونه چې په مسلکي شکل به وړاندې مخته تلل اوس په ښه ډول مخته نه وړل کیږي.
ډیره مننه ظاهر مل صاحب. لکه څنګه چې د ظاهر مل صاحب په راپور کې مو واوریدل، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د خپلولۍ او کورنیو اړیکو پر بنسټ ګمارنې ودروي او هغه کسان له دندو لرې کړي چې پلرونه یې هم په دغو ادارو کې لوړې چوکۍ په لاس کې لري. زموږ بل همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کړې چې د ده په نظر د طالبانو په حکومت کې د اړیکو او پیشنګلوۍ پر بنسټ ګمارنې تر څه حده دي؟
هر اداره چې د دوی قومندانانو ته سپارل شوی او سپارل کیږي، دوی پکې خپل کسان او ته ځای ورکوي او خپل ډله او ټپله پکې منسجموي او د لوست او تحصیل یافته ځوانانو پر ځای دوی هغه خلک مقرروي چې هغه اصلا سواد نه لري. سمه ده، دوی به وایي چې دوی دیني زده کړې کړي او دا خو حق ده، ځکه دوی خو اوس نظام د دوی ده، حاکمیت د دوی ده. نو بنان دغسې ډېر ستونزې شته، دا یوازې اوسنۍ مسله نه ده، په ټولو اداراتو کې د دوی تر تسلط لاندې اداراتو کې هم دغه حال دی. تاسو وګورئ وزارتونو کې، په لوی ریاستونو کې، په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې دا قصه بیخي هم دغسې کورنیو فامیلونو تر منځ ویشل شوی او دوی ټول پکې خپل خپل کسانو ډلې ټپلې ته پکې ځای ورکړی.
آیا د طالبانو د مشر په حکم کې تاسو داسې کوم مورد ګوري چې هغه ته د تعلیم یافته او با تجربه ځوانان امیدوار شي چې دوی ته به د کار فرصت برابر شي؟
اوس خو فکر کوم چې په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل، او هغه مسلکی او اداري ظرفیت نه دی، بلکې یوازې هماغه څوک چې دغه ډلې سره په دغه تیرو کلونو کې فکري یووالی درلود او دغه ډلې ته وفادار ول، دغه یې معیار دی. د بیلګې په ډول د پکتیکا اداري غونډه کې یو مکتوب صادر شوی و چې ټول ادارات ته ویلي و د تیر جمهوریت یا د تیر حکومت هغه مامورین چې په شرعي سیرت او صورت برابر نه وي دی باید عاجل منفک شي. نو پوښتنه دا ده چې موږ او تاسو الحمدلله په یو اسلامي ټولنه کې ژوند، نو بنا دغه پوښتنه او دغسې مکتوبونه او دغسې مسایل ولې مطرح کیږي؟ یوازینی هدف یې همدغه ده چې باید هغه مامورین، هغه پخواني کارمندان چې هغوی تعلیم یافته دي، تحصیل یافته دي او د دغې ډلې سره فکري یووالی نه درلوده، هغه د صحنې نه لرې کړي او په ځای دوی خپلو کسانو ته زمینه برابره کړي.
که په افغانستان کې د شته ځوانانو له تحصیل او تجربو څخه استفاده نه کیږي، بلاخره دې ځوانانو راتلونکی او برخلیک به څنګه شي؟
وګورئ، سلګونه او زرګونه نور له وطن نه په اصلاح وتلو او هجرت ته دوی ملا تړله. په اداراتو کې دوی ډېر تعلیم یافته ځوانان لرې کړل. تاسو وګورئ همدا اوس د دوی دغه تشکیلات د ټولو ادارو په راس کې معاونیتونو کې په هماغه اداره کې د دوی لخوا چې کوم کسان ټاکل شوي هغه ټول د عصري علومو زده کړې نه لري، مسلکي کسان هم نه دي، فقط ملا صاحب راوستی د انرژۍ په برخه کې د انرژۍ ریاست یې ورته ورکړی. نو هلته خو بیا ښکاره خبره ده چې دلته خو بیا مسلک او هغه تخصص په پام کې ونه نیول شو، فقط یوازې همدغې ډلې ته وفاداري دی. دغسې سلګونه او زرګونه بیلګې شته چې دوی دغسې کړنې کړي د یو مطلق مسلکی اداراتو په راس کې په مطلق د یو بېسواد او د عصري علومو او د هماغه تخصصي زده کړو څخه محروم کسان دوی راوستي.
د چارو شنونکی میرویس عمر خیل و چې مرکه تاسو له آزادي راډیو اورېده.
د آزادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابل لګی می ویلي دا هم د آزادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دی کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترېنه زده کړل.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې د لوړېدو له امله په کور دننه د مرستندویو بنسټونو د جوړېدو بهیر زیات شوی دی. په وروستیو ورځو کې ځینو بنسټونو د روژې په مبارکه میاشت کې له اړو کسانو سره د مرستو ټولولو خبر هم ورکړی دی، خو په افغانستان کې یو شمېر اړ کسان وایي که څه هم د بشري مرستو د ویش لپاره ګڼ بنسټونه شته خو دوی تر اوسه هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړه اورو.
چې د موسساتو منه رسېږي غریبو ته، بېخي بېکاري، اقتصادي وضعیت تر حد نه زیات ده.
عبدالله د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی. نوموړی وایي چې اوس وزګار دی او په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخته وړي.
بېکاري ده او د اقتصادي وضع خرابه ده. د موسسې کومکونه موږ ته نه رسېږي، غریبو خلکو ته نه رسېږي. بېخي حتی غریبان پرې خبرېږم نه. اوس روزم روانه ده، روزه تقریبا بېخي نږدې ده. بس حیران پاتې یو چې څه وکړو. بېخي اقتصادي مشکلات زیات دي، لاس ګرېوان یو ورسره، حیران پاتې یو چې څه وکړو.
د کابل ښار اوسېدونکی او دولت یو متقاعد کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې یې تقاعد نه دی ترلاسه کړی او له سختې اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي مرستندویه بنسټونه دې متقاعدین په خپلو لیستونو کې ونیسي.
تقریبا دو کاله پورې کېږي هیڅ متقاعد په افغانستان کې خپل حقوق نه دی لاسته راوړي. خیریه موسسو دغه متقاعدین په لیستونو کې ونیسي، چون روژې میاشت نږدې دی. دغه د روژې میاشت په خاطر باندې هم دغه انساني کرامت په خاطر باندې، دغه انساني وجدان په خاطر باندې به تاسو ورسره کومک وکړئ.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته او په دغه هېواد کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې له لوړېدو له امله په کور دننه د مرستندویه بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی دی. د دغو بنسټونو مسؤلین ادا کوي چې له دې کار د دوی موخه اړمنو سره مرسته کول دي. د شفاق خیریه او ټولنیزو خدمتونو بنسټ مسؤله یلدا عظیمي وایي دوی سږ کال یې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی او اوس چې د روژې مخه ده نو دوی اړمنو کسانو سره د مرستو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. اول عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټ له جوړولو د دوی موخه د مرستو راټولول او پر مستحقو کسانو یې ویشل دي.
پول را که به خاطر این مسئله مصرف
کنم. کمی پیسی چې مونږ د دې موسسه په جوړولو کې وکارولې ښایي زما د ماشومانو د درې کالو مصرف پرې شوی وای، خو ما وغوښتل چې د خپل خلکو لاس ونیسم. په ځینو موسسو کې ځینې ستونزې شته او استفاده جویی شوې او له دې امله د دونرانو اعتماد او باور له منځه تللی.
د امام جواد خیریه بنسټ مسول صمیم نوري چې دا کوي له څلورو لسیزو راهیسې په افغانستان کې خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې فعالیت کوي، اړمنو کسانو ته د خپل بنسټ لخوا د مرستو ویشلو د څرنګوالي په اړه وایي.
مونږ هغه کورنۍ سره چې مرسته کوو هغوی مرسته کېږي، مونږ د هغوی کور ته ځو او هغه پالیسي چې دفتر لري که دوی به برابر وي او مستحق به وي نو دوی سره مرسته کېږي او زمونږ پروسه کاملا شفافه ده.
د مرستندویه بنسټونو مسؤلین وایي دوی مرستې تر ډېره له شتمنو سوداګرو او یا هم له لویو مرستندویه مؤسسو څخه ترلاسه کوي او بیا پر اړمنو کسانو ویشي. فرید احمد جرمني میشته افغان وایي کومې پیسې چې له شتمنو خلکو او له خپلوانو یې راټولوي په ځینو مواردو کې له مستحقو کسانو سره د مرستې په موخه په افغانستان کې خیریه مؤسسو ته ورکوي.
مونږ افغانان کله ناکله د خپلوانو او یا هم له ملګرو څخه پیسې راټولوو او کله کله د خیریه بنسټونو له لارې په افغانستان کې له مستحقو خلکو سره مرسته کوو. موږ هیله لرو چې دا مرستې هغو خلکو ته ورسیږي چې په رښتیا هم مستحق دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تازه شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 8.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ژوند د ناسم وضعیت، بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي او د نړۍ له هېوادونو یې غوښتي چې له دوی سره مرستې وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې په افغانستان کې داعش نشته او دا ډله کاملا ځپل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په مزار شریف کې دوی لوی حمله وشوې او د دواړو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. همداراز له دغو حملو وروسته په مزار شریف کې طالبان وویل چې د داعش د مورچو په ذریعه عملیات کړي دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره هم امید زهیر مل را سره دی، تفصیل به له ده واورو.
ورسوی کې د افغانستان ډېری برخې د داعش تر بریدونو راغلي. هدف مې له ډېرو برخو دا چې یعنی په ډېرو ولایتونو کې چې بیخي کېږي مسؤلیت یې د داعش وسوال اخلي، اما د دې ټولو بریدونو سره او تر خوا یې د داعش پر ضد باندې د طالبانو د عملیاتو سربیره چې طالبان وایي په هر ځای کې پر وړاندې عملیات کوي. نن البته پرون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ملي ټلویزیون سره مرکه کې دا وکړه چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې او اصلا بیخی نشته. هغه دا هم ویلی چې د افغانستان خاوره خوندی ده او د په منځني ختیځ کې د امریکا د لوی قومندان جنرال مایکل ګوریلا څرګندونو ته په اشاره وویل چې هیڅ داسې ګواښ نه رامنځته کېږي چې نړۍ وګواښل شي. مایکل ګوریلا درې ورځې وړاندې ویلي وو چې شپږ میاشتو کې شاید داعش په افغانستان کې داسې یو حد ته ورسیږي چې امریکا او متحدان یې په نښه کړي. د دې وړاندې ملګرو ملتونو یوه میاشت وړاندې همداسې یو راپور خپور کړ او امنیت شورا یې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پیشرفت او پرمختګ په حال کې دی او که همداسې دوام وکړي مرکزونه یې جوړ کړي دي شاید د امریکا متحدین او ته امریکا په نښه کړي او اړینه ده چې پر وړاندې اقدامات وشي. طالبان په هر ځل باندې چې عملیات کوي د افغانستان په برخه کې داعش ته د خوارجو نوم اخلي او په ډېرو ځایونو کې حتی په کابل کې دار کوچو کیلومتر کې د داعش پر ضد باندې عملیات کړي، خو د دې ټولو سره سره د افغانستان پر وړاندې ګواښ نه مني او د امیر خان متقیل څرګندونو سره سم ما غدا ویل شي اصل په افغانستان کې داعش وسلوال چې بهرني اتباع دي، بهرني وګړي د افغانستان دننه خلک نشته دي چې داعش سره وو دي. خو ځنی امنیتي کارپوهان او تر خوای نړیوال راپورونه په ځنګړي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور داخلي چې داعش یو شمیر وسلوال خپل د طالبانو لیکو ناراض او جلا شوی خلک دي چې داعش ته مخه کړی دا بیلابیلو برخو کې تر هغه فعالیتونه کړي دي. خو طالبانو تل دغه موضوعات رد کړي دي، وایي چې نه دوی لیکو څوک جلا شوی نه ده، په داسې حال کې چې نړیوال کارپوهان او په ځانګړي ډول د افغانستان د مسایلو شنون کې وي څه ډول چې د طالبانو په لیکو کې لکه د وړاندې اوس په څیر باندې بهرني وسلوال لکه د پاکستان ټي ټي بي غړي نور د ازبکستان د تحریک غورځنګ د نورو غورځنګونو غړي شته دغسې په داعش کې هم شته دی او دوی په افغانستان کې فعالیتونه کوي د طالبانو په ګډون باندې خو د طالبانو ځواب دې ټولو ته دا دی چې ګواښ نه دی او افغانستان خوندي دی د افغانستان خاوره هم خوندي ده او نړۍ ته به هم ګواښ نه وي.
ډیره مننه ظاهر مل صاحب کورودان. یو شمېر افغان سوداګری مېرمنې چې د دوبۍ په انلاین نندارتون کې ګډون کړی و وایي د شرعي محرم او د ویزې د نه درلودلو له امله ونه توانېدلې چې په دې نندارتون کې ګډون وکړي. د دوی مطلب دا دی چې طالبانو یو شمېر ته چې ویزې ترلاسه کولی شوی اجازه نه ده ورکړې چې یوازې لاړې شي دوبۍ ته ځکه چې شرعي محرم یې نه درلود او ځینو ته اوس متحده عربي امارات ویزه نه ورکوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې آنلاین ګډون وکړ خو آنلاین ګډون ګټه نه لري. د دې موضوع د تفصیل د نرګس مومن حسنزی په راپور کې واوري.
ضیا ګل فردوسی جهانی په افغانستان کې د کالیو او د ډیکوریشن د یو شرکت مشره ده. ای طالبانو لخوا د ښځو پر سفر د لګېدلې بندیزونو له امله ونه توانېده چې د دوبۍ په دې نندارتون کې فزیکي ګډون وکړي. ضیا ګل چې په آنلاین توګه په دې نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
جای تاسف بود که ما خود ما در غرفه های محاضر
دیر در خواشینه زیده چوبه که پخپل و غرفو که حسرین و در هر شرکت غرفه و در شرکتون و نمونه و لوحی وی خود موک پرزه نور کسان ول از موک در تولیدات و پاره هیچ پو هوای ندرلود هیچی هم پا قیمتون و نپو هیدل دیر مو زای تش حس کوا لسترگو مو اوخ کرغلی او ویل مو ای کاش موک خپل در محصولات و پسر ولاری وی او نریت مو دوار خودلی وی چه افغان خزی شوان له هر سخت و شرایط و تلاشی
از روزگار سخت زندگی خود برایت.
یوه بل سوداګر میرمن چې د امنیتی ستونزې له امله نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي وایي کاروبار یې مخ په خرابېدو دی. دا وایي ونه توانېده چې د محرم د سفر خرڅ ورکړي او نندارتون کې ګډون وکړي. دا میرمن د کالیو او د ګاڼو د تولید په برخه کې سوداګري کوي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
دلیل عمده شمی بود که پاسپورت نیست، ویزا نیست.
عمده دلیل همده دهی چه پاسپورت نشته، ویزا نشته، ده سوداگر و خزول پاره سهولت نشته، دیره خزشته چه محرم نلری او یا نشی کولی چه پیسی ورکری او محرم تا هم ویزا وخلی. ده سوداگر و خزو ستونزی دیری دی، ما تایی وخواره. پخوا ده خزو پر اوران دی ستونزی نوی او ده نریوال و بنزرتونو لخوا ده خزو ملاتر کیده.
مسئله محرم نبود، ویزام بشون داده میشد.
ماری امیری هم د لاسی صنایع شرکت لري. ازادي رادیو ته وویل له افغانستانه بهر په لویو نندارتونونو کې آنلاین ګډون هیڅ کومه مثبت پایله نه لري.
زمون حضوری گردون دیر گتا ورده مون باید پخپل مال حضور ولرو آنلاین هیچ نتیجه نوار کوی. حضوری خدای چه مونگ دنورو لستونزو او دوی زمون لستونزو خبر شی مونگ لحاقوی زدکرو او دوی لمونگ زدکری. زل آنلاین هیچ خواهر نیم دا چه خدی و نتوانه دی چه ولاری شی زل اسلامی امارت خینه کوم چه دا سوداگر حضورستونزی حواری کری.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ. د ریټرز خبری اژانس راپور پر بنسټ دغه درې ورځنۍ نندارتون د تیرې پنج شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام او د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونې لخوا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې په یوه هوټل کې جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې د ښځو لاسي صنایع، غالۍ، ګاڼې، وچې میوې او د ښځو نور لاسي تولیدات نړۍ بازارونو ته د لارموندنې لپاره نندارلې ته ایښودل شوي وو. د رویټرز په راپور له مخې د کار د نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اټکلي چې طالبانو له واکمنۍ او په 2021 کال کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د ښځو په کار کې 15% کموالی راغلی او اوس ډیری ښځو کورنیو کارونو ته مخه کړې ده او دا د ښځو د کار د امارو د کموالي باعث ګرځېدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې طالبان واک ته د رسیدو وروسته پر ښځو ګڼ شمېر محدودیتونه وضع کړل او د ښځو په کار او له شرعي محرم پرته د دوی سفر د دغه محدودیتونو له یوه برخې څخه دی.
د سپورت دنیا خبرونه هم لرو. په خبرونو کې مو وویل چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په شارجه کې دي او تمرین کوي چې له پاکستان سره مسابقو ته تیاری ونیسي. د راتلونکې جمعې په ورځ به د دوی لومړۍ مسابقه وي. د نورو سپورتي خبرونو او موضوعاتو لپاره بختیار ساحل را سره دی له دی اورو.
سلامونه څاروان صاحب، تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویلې په شارجه کې د پاکستان پر وړاندې
ساحل صاحب آواز مو قطع شو.
انټرنیټي ستونزه وه. لکه څنګه چې تاسو ویلې په دوبۍ کې د افغانستان ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په جریان لري. د پاکستان غوره لیگ تر پای ته رسیدو وروسته د افغانستان ملي لوبډل مشر راشد خان هم د سیالیو ته د ورتګ تابع کړی. دا به هم تمریناتي کم ته ځان رسوي. وروسته لاغې چې د پاکستان غوره لیگ پایلو به تیره شپه تر سره شو، لاهور قلندرز لوبډلې وکړې شول چې ملتان سلطان ته ماتې ورکړي. په دغه سیالیو کې راشد خان هم د لاهور لوبډلې برخوالو او غشل وکټې هم واخیستې. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د افغانستان 15 کسیزې ملي لوبډلې د نه اعلان لامل هم همدا و چې راشد خان تر دې دمه مصروف او دغه په ورتګ سره به دغه 15 کسیزه لوبډله هم د سیالیو ته اعلان شي. پاکستان لوړاندې د افغانستان پر وړاندې سیالیو ته خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. اخو بیا استرالیا په دویمه ورځنۍ سیالۍ کې هندستان ته په 10 وکټو ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې نن یک شنبه په هند کې ترسره شوه، کوربه لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه. دوی په شپږ شتورونو کې یوازې 111 منډې جوړې کړې. د هند په توپ وهونکو کې ویرات کوهلی مخکښ توپ وهونکی و، هغه 1.5 زیاتې منډې وکړې. استرالیا ته بیا چټک توپ اچونکي میچل سټارک 15 وکټې واخیستې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول شو. استرالیا له کومې وکټې سوځېدو پرته دغه هدف پوره کړ.
ډیره مننه ساحل صاحب، سلامت اوسئ. نن د فرخوندې ملکزاده د وشل کېدو اتم کلین دی. اته کاله وړاندې یو شمیر قهرجنو نارینه و فرخونده د قران کریم د سوځولو په تور چې وروسته دا تور غلط هم ثابت شو وشله. د دې موضوع نور جزئیات له سنا کاکړه واوري.
لنن څخه اته کاله وړاندې وشت کلنه فرخونده د کابل د شهید شمشیره په زیارت کې د قهرجنو نارینه لخوا د قران کریم د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شو او بیا جسد ته اور واچول شو. سره له دې چې وروسته پر فرخوندې لګیدلي تورونه دروغ ثابت شول، خو هغه یوازې سوځېدلی جسد پاتې شو. د بشري حقونو بنسټونو د ښځو د حقونو فعالانو او دیني عالمانو هغه مهال دا پېښه وغندله او د فرخوندې لپاره یې د عدالت غوښتنه وکړه. حکومت هغه مهال د فرخوندې په وژنه کې د لاس لرلو په جرم او د محکمې د پریکړې پر نسبت 13 کسان په بند محکوم کړل او وی ویل چې د یو شمېر نورو تورنو کسانو دوسیې تر تعقیب لاندې دي. خو د فرخوندې کورنۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له فرخوندې سره عدالت نه دی شوی. اوس د فرخوندې د مړینې د اتم تلین په مناسبت د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په محرومولو او له دوی سره د ناوړه چلند له امله په زرګونه ښځې د فرخوندې له برخلیک سره مخ کړي او د دوی په خبر چې په تورتم کې ژوند کوي. د ښځو د حقونو فعال مونسه مبارز وایي د طالبانو حکومت ښځې څنډې ته کړي څو د خپلو حقونو او پوهاوي لرې پاتې شي. میرمن مبارز ازادي رادیو ته وویل چې افغان ښځې او نجونې هر ورځ د دې محرومیتونو په اور کې سوځي.
آنچه که در برابر فرخنده صورت گرفت، در برابر یک انسان صورت گرفت و امروز در
برابر هغه څه چې فرخنده سره وشو د یوې ښځې سره وشو. خو نن د افغانستان 9 میلیونه وګړي چې ښځې او نجونې دي له دغه حالت سره مخ دي. ښځې د فرخنده وضعیت په بیلابیلو بڼو تجربه کوي. بیوزلي، په دار زړول، د امنیتي ځواکونو سره د کار کوونکو میرمنو وژنه، زندان، شکنجه او جنسي تیری، دا ټول د فرخنده د قضیه په څیر اړین دي.
د ښځو حقونو یوې بلې فعالې او پخوانۍ خبریالې مریم بارک ازادي راډیو ته وویل چې افغانې ښځې له خپلو حقونو څخه د بې برخې کېدو له امله له کړکېچن حالت سره مخ دي.
ښځې د بې معنا دلیلونو له مخې له ټولنې څخه حذف شوي دي. هره ورځ یو نوی قانون او نوی بندیز پرې وضع کېږي، سره له دې چې ښوونځي، پوهنتونونه او تفریح پارکونه په ښځو بند شوي. ښځې له ډېرو تاوتریخوالو سره مخ دي. موږ شاهدان یو چې ښځې وهل کېږي او زه ډېره خوشنه یم، ځکه دا د اسلام لاره نه ده. زنه په یګم د کوم اسلام څخه خبرې کوي خو هیله لرم چې یو ورځ وضعیت ښه شي.
د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد متدغه دا او پاړه او پښتو خونموړی ته د راپور تر خبرې دوه پولیس مون پښتنه جواب نکړه، خو مخکې په ورور ویلي چې دوی د فزو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژوند دي. د فزو د حقونو د غفالنې وی د فرخندې وژنه په افغانستان کې د یوې صحنې محکمې بېلګه وه. خو د دوی په خبره په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو لسګونه صحرایي محکمې جوړې شوې چې ښځې د تورونو له څېړلو پرته وهلي او بندیانې کړې دي. په همدې حال کې د 2021 کال له اګست څخه تر اوسه افغان میرمنې له بېلابېلو محرومیتونو په ځانګړي ډول د خپلو بنسټیزو حقونو لکه د کار او زده کړې حق ته د نه لاسرسۍ او عامه ځایونو او تفریحي پارکونو ته د تګ له محرومیت سره مخ دي. په ځینو مواردو کې دوی په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې په دورو هم وهل شوي دي. هغه میرمنې چې په تېرو شلو کلونو کې په ټولنه کې په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه درلودل، اوس